مخپله باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو اعلانات او شو تلویزیونو کې رادیوګانو کې چې تاسو کولای شئ چې د حساب پسنداز ځان ته خلاص کړئ، چې تاسو خپل پیسې ځان ته زیرمه کړئ، هم ګټه ترلاسه کړئ هم خپل پیسې درته پرتی. نو دا یو ډول خوشبینی و د شوزو د پاره، او اکثره شوزي چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث واخیست، هغه هم راوړ په بانک کې تحویل کړ، چا چې په نقدي درلود هغه هم راغله په بانک کې تحویل کړ، چا چې سره زر درلود اغه هم خرڅ کړ نقدي پیسې کړلې چې دلته هم په بانک هم ګټه راتره کړې، هم خپلې پیسې راي وړل په بانک کې واچول. خو داسې ټول خو خپل پیسې بانکونو ته ورسپارل، او بانکونه د دوی د اعتماد واړو په هغه وخت کې او دقیقا مفاد هم ورته ورکول کېدل او پیسې محفوظ وي. نو یو ډول سکون دغه خزو ترلاسه کړل او خپل پیسې زیرمې کړلې په بانکونو کې.
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله، میرمنې له کوم ستونزو سره مخ کړې؟
خزي چې ورغله مراجعه وکړه خپل پیسو ته، پر بانکونو باندې د حاکم نظام د خواڅ خچ کوم فشارونه وو چې پیسې باید معلومې سي چې د چا دی او څه ډول دی او څنګه دی، باید پر دې ټولو پوسو. هغه خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه، بانکونه هم چون خپل اعتبار هم د لاس ور کړای وو او نه غوښتل چې ټول پیسې د لاس ایلار چې ټول څونه زب بانک پیسې ولرم ټول خلکو ته ورکم توزیع کمنو، هغه چې ما په کار اچولې د هغه به څنګه سي، یا کوم کاروباری خلکو ته چې دوی هغه دغه پیسې په قرضه ورکولې هغه موږ د کوموس پیدا کوټول خو تختیدل د وطن نه لاړلې، نو دا خلکو ته پیسې څنګه ورته دغه کو. نو یو سیستم جوړ کړل چې دغه اونیس سیستم چې په هفته کې به شل زر افغانۍ یا $200 موډل $200 داسې به دغه خزو ته ورکولې، بیا نو د دې $200 د پاره او دغه شل زر افغانۍ د پاره د سهار د شپږ بجې څخه لاړ څه شارې نو کې نوبت اونیس عزیزي بانک مخ کې په قطارونو باندې و دریګه د ګرمې ډوډۍ د اندزان سره راوړه، سردرد چیرې پمځکه کې کېنا، په یخ کې چیرې، په ګرمۍ کې کېنا، چیرې کانتین سره کېنا، دا غزې څخه ګول ډوډۍ یو دانه بولانی وخره، مریض جوړ سه نه جوړ سه شل رقم ضرورتونه الته یو خزته پیښیږي، هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورځ تیر کا، 3 بجې 3 نیمه بجې نوبت راځي چې بیا ته $200 باسي، چې دقیقا دا دردون قاعده تکلیف ورکون قاعده خزې ډیر پښیمانه دي چې ای کاش مون خپل پیسې په بانکو کې نه وای تحویل کړای، ای کاش کې نمبرم ځکه مورانی ولې وای، ای کاش مونږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلې وای، بانکونو ته مون نه وای ورکړای، څه موستر لاس کړل.
څه فکر کوي بیا به خلک په تیرې خځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاس ورکړه، خپل باورونه د لاس ورکړه.
د افغانستان حالات په کتو سره چې ورځ تر بلې تحولات راځي او هر تحول سره ټول سیستم خرابېږي، هیڅوک زړه نه ښه کوي چې په بانکونو کې پیسې کېني. نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نږدي، چیرې چې خزینه به بیا د اعتماد وکړي او خپل هغه په تکلیفونو په زحمتونو چې سره جمع کړي هغه پیسې هغه یا خپل د وړونو څخه په څونه مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی او هغه راوړي بانک کې دې بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چوک چوک وباسي، نو دا چیرې خزي مني د ځان لپاره، چیرې په ځان د لورای نه، د چیرې په ځان د پیرزو نه ده. هیڅکله به زړه خنه کې نور خزي چې په بانکو کې پیسې کې دي. حتی یو خزه دومره حساساتي سو ولول چې مې به په یو زړه قبر کې اقدام نور نو په بانک کې نه اقدامه پیسې دا مخکول په وګو اوریدل دي چې کس د سی اوهلې. نو تاسو سي اعتماد او باور د بانکونو لاړه صفر سره ضرب سو، خلک داسې خو چې یو ځایي سرمایه درته درکي او برته تا نه په قسطواره اخلي، نو دا خو طبعا ځورونکی ده، برته هغه ورک سي هغه پیسې تر څو چې دا خو برته بیا برته نس سره جمع کولی مصرفېږي ځینې. نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسنۍ شرایط کې د افغانستان د حالات ته په کتو سره فکر نه کوم چې نور دي خزې پر بانکونو باندې اعتماد وکړي، باور وکړي او خپل پیسې دې پکې کېدي. دا باور او دا اعتماد بانکونه د لاسه ورکړه او زمين کې د افغانستان حالات او شرایط ته باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې کار وکړي.
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو پستون دسترګې پټوي، تر دې بریده چې وای اوس د بخا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوې دي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وای دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
د افغانستان بانک د هیواد مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالی او بانکي برخو کې او غوره خدمتونه برابر کړي. په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لرې کړي او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغواړي له خپلو حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي او دا مهال خلک د پخوا پرته له لا خپل حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولای شي او په دې برخه کې د لازیا تاسانتیاو د رامسته کولو لپاره هلې روانې. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپل نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان بانک د متحد المالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل، د خلکو غو پیسې هم په بانکونو کې باندې شپې چې د خپل ضرورت لپاره سپما کړي وي. د کار ټول خلک په تیر بیا میرمنې چې د طالبان لخوا له کوره د وتلو پر مهال محدودیتونه هم ور باندې لګیدلې دي، لګان ستونزو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 2 2 1 4 6 8 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
اساسی او بشری حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقونو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. نن دین جنو او خزو د زدکړې په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلم دی پاسترالیا کې د بشر د حقوقونو د څار د نړیوال ادارې غړی ماهر مومند. نو موري وای چې زدکړې په شریعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زدکړو مخنيسي او پر وړاندې خان جوړوي د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میلم ته خرغلاست وایو او په پایل کې ورنغواړو چې په خپل د زدکړو په اړه معلومات را سره شریک کړي.
تاسو ته او تاسو له طریقه تاسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي هغه ته منګه زدکړې ویل شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ته رسیږي هغه پروسه کولای شي چې منګه ورته د زدکړو نوم ورکړي.
ډیر زیات مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورې انسان کله چې پوه وسیږي او هغه حالت چې پوه نه لري په دې کې ډیر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوه خلکو او د ناپوه خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه دا چې خپل ځان نشي پیژندلای، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلای. او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولای. او بل خبر دا چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو ګورئ د مدني لندره هم دواړو ته ښځو او نارینه ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان د پاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنه ته، فامیل ته، په ټوله د دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظر هم که تاسو ګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې کتا سو دکړې کوي د لپاره هتا اړین نه چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د دکړو خورا سرګندګي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه د میډل ایست نه ډېر لري ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید سفر هم هتا ورته لپاره چې دکړې لاته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د خځینو پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بعد پایلې راتوي کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای، دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډیر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو وویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي خرځ دي، او کله چې موږ په خوځو باندې زده کړې بندوو هغه د لیسو زده کړې دي هغه د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنا کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونو وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، هغه ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو، په دې معنی دا ده چې موږ د دین پرمختګ په خوځو کې نه پرېږدو، په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په خوځو کې نه پرېږدو، په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په خوځو کې نه پرېږدو، په دې معنی چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفت چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، دا سیاسي دلیل دی. سیاسي دلیل په دې معنا چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره داسې وعدې هم په دوحې کې شوي، دوه درې کاله د مخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوي چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او دغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فرضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولنې سره زما په شخصي اند باندې کړی و هغه هم دوی اوس غواړي چې فرضای نه کړي، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشری حقونو ته درناوی وکړي چې په هغه بشری حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړل چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د قانوني او شرعي حق ده، دا چې موضوع ډیره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو خو داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهېږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي؟
دا بيخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې پوسټه خزه چي دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه ویلې طالبان په دغه کار سره غواړي چې خزه چي دي د ټولن څخه حذف کی لري کی غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کی چې دوی په ټولن کې شتون لري. موږ مایندې دي، موږ خويندې دي، بعضي زمونږ خزه دي، بعضي زمونږ لورګان دي، نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي تر نو واخلي او دوهمه کچې انسانانو پر سترګو ورته وګوري.
bale کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کیږي چې دوی والي د خځینه او د زده کړې په حق باندې سترګې پټي نه پریږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابر وي. آیا په خوا خوانځي په هنتونونه دا په شری اصول باندې برابر نه وو؟
ګوري دلته خبردار چې دا خودي بانه راوړي کنه چې منګه غواړو موهي پرته برابر او دې تروسه پورې هم دا وایي چې غواړ شرایط برابر کو. نو کله چې د شرایط خبره کیږي په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکی شرایط دي کنه، فزیکی شرایط داري چې صنفونه شته دي، ودانې شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مې نږدې چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کو، ځکه چې دا ودانې شته دي چې دلته خلک درس کوي، وایي خځې پکې درس وایي، حتی که دوی غواړي چې سره بیلم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرې نه دي، هم دغه هم تیار شته دی دلته. دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي چې دی مثال کې غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنی دی غواړي چې دغه کوم شان چې درس ورکول کیږي، تدریس کیږي په دغه پوهنتونونو مکاتبو کې، هغه کې تغیرات راولي. نو دا غي د پاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی کوختل چې دې تغیرات راولي. اگر چې هغه په خوا هم کوم چې شین تدریس کېدل، په هغه کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بل استونز پکې ولا، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغه کې تغیرات راولي، چې دا امکان لري کله چې یو ډله حاکم شي کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه د پاره هم دوی چې د ډیر زیات وخت لودل چې دا تغیرات راولي. نو دا خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي، دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي، او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي او توي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو هغه حقوق ته چې دې درناوی نه کوو.
له یو نیم کال نه زیات وخت چې لښپاګم ټولګي څخه پورته انجنونه خو په پایل کې په کور کې نه ولې وي، بیا په ورسته حکومتونو کې باندې سول مکتبونه او پانتونونو ته مو سنجونې نسکلي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا دومره وګدا موده به موږ بیرته جبران کړلای شو؟
دا یو ورځ یم موږ نه شو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بل خبره چې دلته باید تذکر ورکم، دا چې دوی هغه مشران چې دی په دی باندې پوهیږي چې د خلکو تعلیم سره ډیر زیات مهم دی، خپل لونه خپل فامیلونو کې چې کومې خزې دي، هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور مملکت کې دي، دوی خپل هغه ته درس ورکوي، خپل فریدي چې پونتونو ته مکاتب ته لاړ شي. نو دی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاف ده چې د خرو تعلیم مهم ده، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل خرو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بیچاره شل میلیونه عام وګړي چې دی هغه ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل په کلر کې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس ورسره پاتې شي په دې معنی چې لاس پیندلس کاله دغه ټولنه د درس ورسره پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه ورسره پاتې کیږي. نو دا چې د جبران ناپذیره دا چې د دې جبران دی وشي، هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوښتنه کوي په دغه څه کارونه چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کیږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شان نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کیږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یو لار غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي؟
کله چې زده کړو ته پرې نه ښودل شي په دې معنی دا چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کې، نو هغه اقتصاد خرابیږي. او ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کھڑا کوي، بلکې داخل د افغانستان کې د شي خلک یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي، نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، کال کې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاس ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړ کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لاري پکې، او داسې سلهاو نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعض خلک پکې بیخي حتی ژوند او ناموس او عزت له لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټول هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلق شدا مملکت ترکی او بل ځای تلړشتي، او پوک د محل کې مثال خلق شدا بعض خلق چې غربي مملکتونو ته دیال تمشکیږي، حتی خلق شدا خپل دین نه په آینده 500 کلم کې بیا اوړي، نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځنه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کیږي چې خلق په خپل مملکت کې پاتشي.
bale ډیره زیاته مننه. یو خطاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت خجینه لزکر پاتې سول د نسی جبرانه ولای، او تاسو نواقص هم یاد کړل کوز دې تراسو چې پروانی لحاظ کله چې یو زکون ک یو ما سل خوب پورته کی او فکر کوي چې نور د تذکر نهسته څومره ځپی ل ما سلینو اوس د کوونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کی
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو چې په کار ده، لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها خپل جنکیان ته چې څوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کوي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به خزینه اوس د کوونکو ته څوي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه مونږ او تاسو یو مشهور خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه، دوی دغه خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدای دا چې نارینه په هر کور کې د خپل خزینه غړو سره ودرېږي او دا غوې ملاوتړي، په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب نه پریښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې اغه نه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدای شي خزونه کولای شي. دا یو خبره. دوهمه خبره دا ده چې خپل خزې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډیر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبر باندې پوهیږي چې دا تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاسپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پریښودل کیږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولای شي چې مثال هر ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي، او هغه خپل معلومان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلومان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید د لاسه ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولای شي د دې خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمل توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي، نو دوی کولای شي چې بغیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي اداغه یو څه نه څه جبران کولای شي.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وی چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدی او پریک دي چې افغان انجونې او خځې زده کړه وکړي، اډی اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم غواړي، نو باید دی باندې ځان پوه کړي چې که دوی خځې پرې نه کړي درته، نو دغه خپل شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه لپاره هم خځې پرېږدي چې درس وایي، ځکه چې که پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کیږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک. ځکه چې اوس موږ په دغه یوویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی، او حتی خپل افغانان نشي قبولولی چې نور دنیا د په یوویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بیخي هغه قانون ورستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې داده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبوره شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي. ځکه چې تعلیم مخه نیول په دې معنا دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونشي لوستلی، کتاب ونشي لوستلی، هغه مثال حدیث ته رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ته رقم ولولي، کریم ترقم ولولي، هغه به ترقم ډاکټر شي چې نور خزو مرسته وکړي، یا به هغه ترقم په نور مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې دوی په ډله باندې دا چې د خزو حقونو ته درناوی وکړي، دوی هم خزې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانان ته هم دا شی وغواړي.
ډیره زیاته مننه.
مننه ډیره زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15 منټه طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګو یو دینجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. امدارنګه له سفر څخه منع شوي، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشی کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پهنتون دینجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا و د اساسي او بشري حقونو خبرونه په دې خبرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوال ادارې لغړی ماهر مومن سره خبر وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شپو ته پات کی ګدرنا وزري ماتړي شپو ته پات کی ګدرنا وزري ماتړي رنا وزري ماتړي زاد زمانه جبر ساتلې په پنجره کې يم شما يا مو بلاد تاریخ پاد رکیم زرکیم پچو غو د وختونو پاد رکیم اوس می دا ستم اوس می دا ستم پمزی بیا وزری متړی شپوت پات کی ګدرنا وزری